بر اوسېدل او د پاک اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپل په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه صفاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کوم پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی 15 نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا 15 نفر په 45 خونو کې اوسېدل، 45 کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا د کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره 100 روپۍ هم وي، 10 هم وي، 150 افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي، چې هغه نس ناستې دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیب چې د زلزلې او نور طبیعي پیښو له امله ځپل شوو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو او دا چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د دغو ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته
پرون یک شنبه د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړل. د چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکي په غریزه سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یوه ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېره اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې پخوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستیال عبداللطیف واحدی مشال رادیو ته ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده او زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډي هیوادو ته تلل. هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې دا لومړی ځل ده چې دغسې یو فابریکه فعالیت آغاز کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي که چیرې په قانونو کار ونشي د خاورو لاندې ارزښت نشي پیدا کولی او خلک هم د فقر او غریبۍ لشته حالته نشغورل کیږي. یو تنځایي قومي مخور ملک اول مید ویل
داسې کورینه په نری ولایت کې وشي، په نری خص په ولسوالۍ کې وشي، میک په منطقه کې وشي، دا خو ریخ کورینه دی. دا تیګه گو میک تیګه وتا ای دایمن ځکه لوند شاهه دا سه پرتا دا چروزیا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسی.
د تنۍ اوسیدونکو د خلکو اقتصادي حالت ته پکتو دا کار په دې ګټور بولي چې په دې فابریکه کې به یو شمېر وزګارو خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابر شي او که څوک د کار او بار وړلو موټرې لري هغه به هم په کار ولګیږي. بلخوا د خوځای مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې به د کانونو د مسلکي او تخنیکي سروې تر بشپړولو وروسته د نورو کانونو په استخراج هم کار وشي. د قانونو رئیس مولوی صدیق جان حمزه ویل
د ټولو نه مهمه موخه یاده ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. په دې کې که اوس د دې موادو فیصدي یو 15-20% ده، خو د دې نه د پروسس نه وروسته ان شاء الله د دې موادو فیصدي ان تر 80-85% پورې لوړیږي.
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور قانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 80% تر 50% ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200-300 ډالر پورې ده، خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 10,000 افغانۍ دی.
له خبرونو ورآخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې نړۍ دا ورځ د سولې، ثبات، یووالي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف لمانځي، یو شمېر افغانان بیا وایي د سولې په نوم ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي. نور حال په دې تفصیلي راپورټ کې.
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسېدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از د ډاکټورا محصله هم زګړی الوی نن با هغه هلی چې ما د سان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حدا پوره شوی وای. هغه وخت با مون اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مون درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زګړې په غاڼه سمبال او غوي دی تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړ شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت بیا اوسیدونکو او دوم ټولګي زده کوونکو ته سولې په څه معنا ده؟ د هم چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سولې خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده هم پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده هم دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوندي پکې باندې زمونږ لپاره اصلا
د سولانه ده او نه دغه منکه ته ارزښت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سیاست دی رډیو ته وویل.
سوله یوازې د جګړې نشتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې، بېعدالتۍ، بېوزنۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې ور وګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل، اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونو رسیږي په پدې کې په میلیونو شهیدان سوي دي. ما یې ویدلرو ګرانلرو دا که وګورو په افغانستان کښې داسې کور نشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بدي نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت سي په واقعي سوله کښې چې د دې ټولو خلکو حقوقو ته وکتل سي، هغه په حکومت کښې مراجمه سي، کومک هم ورسره وسي، پارلمان کښې راجمه سي، په شورا کښې، کابینه کښې راجمه سي، په نورو وظایفو کښې راجمه سي، هر چا ته یې حق ورکول سي.
که څه هم افغانستان تر 4 لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخواني ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کښې منه شوی چې دوی توپک کېښوده او جګړه ارامه شوله. جګړه دوام لري، ټوله نشته، خلک تهدیدېږي، پخواني مابین، پخواني سرتېري عملاً مغزي طور په جګړه کښې دي، ځکه دوی په امن کښې نه دي، شېبې شماري چې سبا سبا
وزر کېږم. خلک آزادي نه لري. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې د زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تېرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تېر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
د ازادي میلمه د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته ښه راغلاست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردګ په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردګ څخه د زده کړو، کار، ورځنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپیژني. وردګ صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د مانو موبایل لا ورتګ ده یو ز د ورتګ ولایت د ټول سوالې کې چې کېدل یم او خپل لمرنۍ دکتر مهفته د حاجی محمد جان خان په سوانځي یا لسه کې پر سره کړی دي. تر لسم ټولګي پورې مرسته کابل د غازی لسه څخه خبر شوم. لسام دکتر مې اپونت مې هم په افغانستان کې کابل پانت کې لوسته ده. 2012 لسه کې لسان څنګه د ریاضي څنګه څخه خبر شوم او بیا عمل ته پسانس پوینت کې مې د استاد پایس باندې تنده پایس کړه. وروسته لږه نه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټرا برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدمت ما ډېر وخت نه کیږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کیږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پانتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په د ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې هغه پوست ته ځان کاندید کی یا ورشي په دنده کار وکړي، دا امکان شته منل کیږي بې له کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټوله نوره نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټولې سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نوره نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي، او موږ فکر کړو چې یعنی په دې برخه کې خصوصا د زده کړو په برخه کې تر یو حد پورې دوی سره د مقایسه وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري، اما د ما خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته زه د مادریازي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګېدو کې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته ور وخته، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قواره نه او د هغه له انداز نه ته پوهیږي چې هغه دا خبره او یا دغه ټکه یې واخیسته او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله او له دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړم.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصا و مشخصه برخه د گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده د هغوی تطبیقات ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بلا بلا شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساينس او د ریاضي په دواړو ترمنځ دی، یک لکه نور هم په عام اصطلاح باندې ورته وایي د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساينس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیز لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ما زده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره یې شریک کړم، هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده، اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی دا زمونږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چپ افغانستان کې پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعاً چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
یعنی داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې ځینې وخت دی د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا پخپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول دم چې کله هلته وم تر اوسه پورې، زموږ د خلاقیت اندازه هغومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نور هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې د ځوانانو خپل مسالم حق دی، باید چې د زمينه ورته برابر شي، خو چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې د یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاري هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه په هر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي. یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل ده. په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان ده، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ. یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنې ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
دنده در پسی راځي، ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولري او د هغې لپاره باید فکر وکړي. یعنې دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي، د هغې سره دا تشویش نه وي چې زه سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپله کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به حتماً پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخچه ولولئ، نو د ډېرو عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک، که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګورئ، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د حق ته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کاله راځي، 10 یا 11 کاله.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی، او یو زوی لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو زوی لرئ؟ ده. زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د ده د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د یو سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي، تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی، هغه ډېر ستړی یم. خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته دې ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلوده. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیارې کړي یا ذهنن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانونی لارو باندې تیروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکی به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
Thank you. ستام